السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې موز اسمت ساروان هر کله کوم څلور بجې دی بیا هم ولایت ته ولایت پروګرام لرو په دې خبرونه کې په کندوز خبري کو چې په ورستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی زموږ ملوانه به ستاسو پښتنو ته او د غراس د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تفسیری وکړي له خبرونو ورسته مشته ټلیفون کولای شي هم د غراس ک د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 813 شمیره مشته لند پیغامونه واستوی او یا هم د فیسبوک لاله تفسیری ولیکي او پښتني مطرح کوي خو اوس تر هر څو وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان خالق زې وړاندې کوي
په خوست بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی مهم پوره خبرونه لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واوري په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي د خوست ولایتي ادارې په وی خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه خبر پاڼه وایي په نخته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکو وای دا ډیر سخت برید و دی وای له موټر چلوونکو څخه واوریدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیږدول شوی او د پولي اغاړه کې د ټپیانو لپاره په لاؤډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کیده د خوست په ببرک تړنی د تیر شپې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلای د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبړه راوړې ده دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه دوی امنیتي پوستې هم نیولې خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري په عین حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبړه اړولې ده افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي د نوموړي په خبره د دولت د وسلوال مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي له دې پیسو څخه 4.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي سیګار وایي تېر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3 یعنی 1.1 میلیارد ډالر برابر کړي وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسیره کولو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي خبرونه له ازادي راډیو ری د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وایي هیواد یې د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري ده د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي وه د مړو شمیر ممکن لس زرو ته ورسېږي. په عین حال کې د نیپال ګاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزو ډله استولې او د لسو میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 ټنو زیات مواد یې د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولي دي. په ایران کې بزرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بېروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې له لسو زیات بېروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیونو زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیل لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیوال دی، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي وفادارو ځواکونو په جنوبي ښار عدن کې د بشري مرستندویو سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ. په دغه بندري ښار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروګرام مو کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سخت دریځو د دغه ولایت پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتمبول شوي خو لا هم نښتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتیپي سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لرې دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلانه پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو خلکو استازی وو او دغه راز د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 میرې نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی شي. همدغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم کولی شي نظر ولیکئ او یا هم پوښتنې مطرح کړئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنې مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د فیسبوک پانی پتره. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه ووایاست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تېرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول خطاست سلام لد میکن بعد سلام نه
سلامت
که فضل دخوره امنیت خصوهی ده نسبت جمخ که ورزونه لده دزی و لاغو نه معلومی دی که در خلق دیر شاعته تلی دی پیلا پا کندوز که دی خلق تشویش مکمل ده خصوهی ده و نو خطاست غرمی نه بیخی دزیاتا یو دزم نه ناوردل که دلن نو لده معلومی دی که وست امنیت تقریبا دیر خصوهی.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د ډزو اواز نه اوریدل کیږي، لیکن د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای بچی یعنی له ښار نه جنګ لرې سوی دی دغه د خاطره نو اوس کندوز کې اندازې ته هغه خلک د تشویش حالت نه وتیږي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول ستاسو ته و ټولو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت دا خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې له څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد په هغه منطقه کې و چې د مجاهدینو سره اختلاف تر اوسه پورې د هغوی شتون لري. د هم کله چې کورنۍ جګړې د مجاهدینو د حکومت په وخت کې په افغانستان کې رامنځته شولې، په کندوز کې دا جګړې ډېرې قوي وې او اول ختم و. د جنګ چې د ځینو جهادي تنظیمونو ترمنځ هلته جګړې وې، خاصتا د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ دا جګړې ډېرې قوي وې چې د هغه اثرات تر اوسه پورې په کندوز کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړه په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې د دې سره خوشحاله نه وي هغوی د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په بورتېپا یا په اصطلاح په بولتېپا کې ځینې تحرکات پیل کړلو چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دې شو چې طالبانو د هغه را استفاده وکړله، د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلي قمندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله، مرستیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپلسرو وسلوالو سره. احمد میلان صافی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي راډیو ته لیکلي دي چې وایي د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپلسري ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
چې ما ویلا او چې دې په خپل فیسبوکونو په پاړو کې په سایټونو کې دې لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دې خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې ویل چې د کندوز ځینو چارواکو ترمنځ اختلاف دی، دا همدغه بهرني ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسله وال په کندوز کې شتون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیسو پورې دې تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي، چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات لیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي د محلي پولیسو په نوم یا د اربکیو په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمینه دې ته برابره شوله چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ییز اقتصادي علتونه هم لري که تاسو به پوښتنه
کوله،
هغه به بحث وکړو. اما دغه کورنۍ او داخلي اختلافات دې باعث شو چې طالبانو ته زمینه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بې عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی و. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کندوز کې ځای پذیر شوي. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پذیر شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه و. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه اوس ته په کندوز کې ورسوله. کوم چې په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پیښ شو، دا په دیارلسو کلونو کې بېساري حوادث وو چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې بېکوره شوي دي. ماشومان زموږ د مور و پلار نه بیل دي، وروڼه د خویندو نه بیل دي، خلک کلي پرېښي دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخت ویل شوی چې خیر و خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالیو کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې، چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د اربکیان په کلو مسلط شي، شور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینو سیمو کې محسوس دي. د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. ایران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوو باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سي خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک یې وژلي دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې ووژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یاد، یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې همدا قمندانان سبب شوي دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به داسې عرض کوم چې د سخونه شما ویلی چې دغه میرعالم او یا پسخه پران ده، ولې دونه ویلی شم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسئول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه سترګو په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم و زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره دې مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي داسې یو شی سوی. اما داسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا مادمر و هغه ده. مونږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مارشال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده. پار شکل خو دغه عامل هم دي او غونډ عامل بدل تم ناچو دغه غیر ممثل مسله چې دي دغه کسان هم دغه عمل دي او بل په څنګ کې د موږ ښه نه برخورد هم ګوره د خپل ګوتې ځان ته به هم لږ ګوته نیسو د موږ د محاکمو د پولیسو د دو خبر خورد ګورئ یو څوک چې په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چېرته واقعا د زړه سوزوالی ولري او غونډو ته تور او سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیات هغه به نه هغه کېږي خو یو اندازې ته یې موږ برخورد یو اندازې ته د غیر مسؤول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کې هم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه تا راهل د کار ته اگر چې والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک چې خوشحاله دي خو خیر یو څه به خو څوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی چې له هغه ونه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې وګورئ چې دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی سره کوم تجربه لري سر د برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم نه هغه کو یو څه د موږ به خپل هغه سره درسته نول سرج د برخورد او کار عمل د کار ونه سپارل شو خلک توقع یې درلودلې دې دولت نه دا څو څو عجزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته شوی
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته په 0909 203 1540 او 0923 1525 مشته ټلیفون راوکئ
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ څلور بجې او درویش دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو له دې شیبې تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو ښاغلي مرستیال او نیازي څخه د کندوز په ارتباط پوښتنې وکړئ اوریدونکي له روزان معرفي کوي ازادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامت
اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوئ مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لرئ
کندوز په اړه دا خبره لرم چې واته کندوز جنگ شي
بله صاحب
مطلب ورسته نه یک مالا شنه دا غشه دا څنګه طالبان چې په هر دغه طالبان سر
صحیح ده دا صحیح پوښتنه ده اتمن به زموږ میلمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0909 203 1540 او 0923 1525 مشته ټلیفون وکړئ او که ټلیفون کار نه کوو چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بیسیم په 813 شمیرې باندې لنډ پیغام راوستوئ اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب خبرې وکړئ وعلیکم السلام لکم زین خبری کوی
ورو د جلال آباد نه خبرې کوم
شنو مهرباني څه پوښتنه د کندوز په اړه کلری
ورو را پوښتنه مې دا ده چې دا واته ورځ کیږي چې مونږ په رسنۍ کې ورې چې بس کندوز ښار ته طالبان ورته د دا څه حالت باندې مونږ هم نه خبرې وکړه څه خبره ده
بس صحیح ده مننه پروګرام اورید له پروګرام به خبر شي بل اوریدونکو هم لرو نه ټلیفون قطع شو مرستیال صاحب یو پوښتنه چې د مخکنی اوریدونکو و چې د اکمالات څنګه کیږي کندوز خو لغه سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي الته د دولت وسلوال مخالفان پنازایون لري یا لغه ځای جنگی کسانو وسلې لشي افغانستان ته لغه ډیر لري د تاجکستان په پوله کې دی د تخار او بغلان او سمنګان او بلخ ترمنځ پروت دی چې د درې څلور ولایتونو هم نسبتا ډیر امن ولایتونه دي نو د دولت وسلوال مخالفان څه فکر کوي دوی وسله څنګه هلته رسوي
د مسلو د رسولو مسله د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پای نه دا وسلې هلته د وسلې مخکې چې کله چې عملیات افغانستان کې پیل شو هغه ځای نه خلک تاسوختل د عمر نه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په شمال کې وسلې ځای پېژندل شوي دي. د یو علت دی د کوکنارو د پښت فاصله د افغانستان په لویدیځ کې ده. په همدې علت باندې د جنگ جغرافیا د افغانستان شمال ته بدل شوې ده. دا چې وسلې څنګه راوړل شوې دي د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کې نشرول چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا نه وسلې راانتقالېږي او دا ځای پېژندل کېږي. دغه ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای پېژندل کېږي. د قاچاق مسله د وسلو ملموسه مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کې د فاریاب نه تر بدخشان پورې اوس چې دا جګړه په بدخشان کې په فاریاب کې په سرپل کې او په کندز کې پیل شوې ده. هغه پخواني اطلاعات او یا شایعات صدق یو چې دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کال را پدې خوا د منځنۍ آسیا
بله صاحب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کې ځای پېژندل شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې ورڅخه استفاده کیږي. د وسلو راوړل تازه خبره دی ونۍ دوه ونۍ د پاکستان حکومت چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای پېژندل پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کال را پدې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې او پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای پېژندل شوي چې پرې کې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري بلکې د وسلو هغه قاچاقونه کې لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولی. هم د منځنۍ آسیا نه دارا انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو لخوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره را پدې خوا د هلته ځای پېژندل شوي چې هغه اطلاعات چې موږ ته رارسېدل یو نیم کال را پدې خوا اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېر زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کې ځای پېژندل شوي او ځینو پخواني جهادي قوماندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. نیازی صاحب ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهېږي چې کندوز ووم نیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک زورول کیږي او پازابیږي لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یا څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندوز د افغانستان په نام باندې یادیږي. او په دې ځای کې زراعت هغه ډېره زیاته ده او داخل دې دا ځای انتخاب کړی دی. دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دا یکیټ ولی که نه وشر دا یکې و دا هغه ټولی سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دي. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي صاحب ده دا غواړي چې اخواته اسیایي میانته اخواته دوی نفیسې کوي داعش دسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کوم. نو که په هغه حساب باندې موږ فکرونه هم داسې هغه کړي دي چې هغه واقعا که تا نه یو د اقتصادي مسایل وي چې صحیح ده دلته فضل د خدای په کندوز کې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده. ځمکې غلې او دا شیان پکې زیات دي. ځمکه یې پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابوي که هغه وي نو نه څه ویلی. خو غیر له هغه نه کندوز خلک ډېر یو مهمان نوازه خلک بل مهمان دوسته خلک دي او په دغه لحاظ باندې هم دا خلک دغه ځای انتخاب کړی او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هر خواته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره و هغه له پخوا نه دغه قسمت یو کې د اختر شنو کې دغه زینب په خوانم دغه باندې هغه د طالبانو له په خوانم دلته دغه قرارداګان یو د شان درلودلې د په خوانه د زینب نام دغه منطقې اخواته د اختیار کې
ډېره زیاته مننه. مرسیال صاحب، زموږ یو اورېدونکي هوتک له کندهار لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دوک سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړی علت یې هماغه پخوانۍ خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته ارامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما له نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتازر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره نښلوي. هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړېږي چې د هغه نه به استفاده کېږي، یو سبسټیشن به په افغانستان کې وي، هم به افغانستان د هغه نه د حق العبور ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهار پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کېږي. دا منطقه به ټوله آباده کېږي، هم په یوازې د نظر را په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات په مخالفت کې دي. د چین نه د ورېښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه تیریږي او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجورد د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژۍ په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی. په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي، دلته چین او ځینو نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستان پورې، تر اروپا پورې، د ورېښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث د دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، بدامنی دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ونه شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړ چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کېږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرسیال صاحب. اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سلامونه. سلاماتون مده اتمند بنگزار مطاق شرف تماس کنه.
میره بانی کوی
غوارم چه ده مسترم ملمانونه ده روی نظر پر آخه مزده فکر چه پر کندوز که کمانانی ده وست در زیاده ها ده 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 آغا خپلسر و وصلوان موجودیت سه پر کندوز که یو او بنداره چه دوتا پر کندوز که پتیر که تر زیاته حده په کندوز ولایت باندې سرکه چې وه د یو قوم او د یو تنظیم وه. اوس چې دا مې وادي اخره دا غوړ چې اصلاحات راوړي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخه ونیول شي او دا دا چې وښودل شي چې دا په خپل قانون کې ناکام دی د دره تکثر معمول راغله نو تر زیاته حده دام هم د دې کېدی شي عملي نو په دې هکله که ماته محترم معلومات ماسره کړي چې دا تر کومه ځایه په حقیقت کې دا خبره
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ خوشاله اوسې نیازی صاحب زموږ اوریدونکی وایي پښتون له هلمند څخه وایي د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودل او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وایي همداسې سیمې تصفیه کړې دي به پریښې دي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وایي د جګړې په نتیجه کې دوړو خو لوري عام خلکو ته مرجوب واوړي او لیکن په وضعیت کې تغییر را نشي تاسو مخکې د اخطا شو د چاردری یادونه وکړه همدار رسمي دي ارچی یادونه وکړه همدغه سیمې څو ځلې د دولت دولتي ځواکونو تصفیه کړې وینېبلې د دولت وسلوال مخالفان له غوځوینو وېستل لیکن بیرته ورته پریښودلې تاسو هم لازم مطلب دی اوریدونکو پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شویلې چې دولت وسیمه نیسی بیا الته پوسټه نه ځای په ځای کوي او غسیمه پریښدي د دولت مسول مخالفان بیرته راځي او غسیمه ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته مام دغه شاهد کله چې یو ځای تاسیاسي اصلا تصفیه سره کوم تصفیه دا ده چې هغه وکله چې په منطقه کې دولت عملیات شروع کړي هغې صلاح ومنډي بس قرار د پولو په سر ناستي یا ډیلي نه اخیستي هغه به اوچري باندې نه شته نه ده داسې وک ده اول ته واقعا پوستې نه اعتراضېږي بیرته چې کله به دولت له هغه منطقې نه وځي چې ونه تلفات دواړو خواو ته بېګنا خلکو ته کوروالاو ته اخر کې هغلته پوستې نه جوړېږي او بیرته هغه خلک هماغه سلای چې کوم ځای منډلې په هماغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه وي که چېرته هغلته منظمه پوستې وړي شي او دا پوستې داسې زنجیري شکل باندې ارتباط ولري او بله مسله دا ده چې پوستې چې جوړېږي زما شخصي نظر دا ده چې پوستې باید هره میاشت کې یو تغییري تبدیلي د پوستو قمندانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بعضو هغو سره پیدا نه کړي اکثره وخت داسې هم کېږي چې یو نیم پوستان چې جوړېږي هغه ډېر وخت دپاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه داسې هغه پوسته د هغوی د تعصیب لاندې حتی په یو وخت کې چې یو عمل کېږي هغه پوستان د هغوی په هغه کې ولېږي علت یې دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوستې نه جوړېږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي فقط دغه عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب نیاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څه خلی کلی دی وای زما سوال ملمنو څه خدا ده چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آی دی دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې دا عمومي لاري چې د دولت وسوالو مخالفینو په کنټرول کې وي مثلا د جګړه خو دی کندوز په شمال کې هم ډیر ده خصوصا په امام صاحب او ارچی کې هم درس کنم او د غسیمې دی چې شیرخان بندر ته په لار غزیدل دی او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لري وضعیت څنګه دی خو مخ درځي چې په دې اړه خبري وکړي یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شوی اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني کوئ او ساجی رادیو ل رادیو لری شي یا رادیو مو ټیټه کړئ متاسفانه مهرباني نه د دې ټلیفون په قطه کو ځکه چې رادیو نه ټیټوي خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسو
فعلاً خو نه چې له وخت نه د لوی لارو امنیت مکمل جوړ ده داسې کله هغه نه پخوا کې هغه هم داسې به کېده چې په یو لاره کې به څوک راووتل یا به یې څوک ګیروګان ونیول چې یو ځلي دوه ځلي د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال او همداسې د بغلان په لاره کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو دپاره چې غله به راووتل نور داسې لارې مکمل امنیت دي غند خلک تجار بل رفت آمد کوي په لارو کې هېڅ سوه مشکل نشته کنم صحیح ده چې کنم په طرف د شرقي د دغه لارې پروت ده ولې هغلته طالبان چې دي کنم د هغه سره یو څه فاصله لري هم سرک ته تر اوسه پورې راوتې نه دي که راوتې نه دي بیا پنځه دقیقو لس دقیقو دپاره په دغه څلور پنځه ورځو جنګ کې یو وارې د قسمت به سرکت نږدې راوتي ول چې لاره یو څو دقو دپاره بنده شوې وه ولې نه نوره لاره مکمله عمومي لارې تر بدخشانه دغه تر بغلان اخوا ته شیرخان دره پورې مکمل خوځې دي دغه د تلوکې په ویسا کې یوارې فقط یو شل در کوځې پاره بیا پس دغه نه امنیتی قوتونه راورسېدل وردي کاراندوی دوی راورسېدل هغه لارې سره باغه تړلې بیا کوم مشکل نه دي پیدا شوي ټول لارې مکمل خوځې دي
ډېره زیاته مننه کور ودان نیازې صاحب اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو ده خبري وکي خیر ټلیفون یې قطع شو مرسل صاحب مخکې یو اوریدون کې اجمل له نګرهار خبري کولې نظر یې درلود د کندوز په ارتباط که څه هم تاسو په دې موضوع خبري وکړې عوامل مو تشریح کړل دوی د والي خبره هم وکړه دوی ویل چې والي اصلاحات راولي او دا جګړه یې یو ډول دسیسه دی هغه په مقابل کې وبلله که څه هم تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم که توضیح ورکوي دوی ته د دوی له نظر سره موافق یې سمې ربني
بزرگ خالصت ندارم فقلی اشمال به نظر سر ایواز دانه چی والی با اصلاحات را ولی لیکن ما مخ کی ویلو چی حال تا د جهات د وخت د جګړو اثرات تر اوسه پورې وجود لري د مختلفو حکومتونو د تسلط اثرات هلته وجود لري د مختلفو جهادي تنظیمونو ترمنځ چې کومه جګړې شوې دي په تېرو څه د پاسه دېرشو کلونو کې هغه تر اوسه پورې وجود لري دا ټول د دې باعث شوي دي چې په حکومتونو کې همیشه اختلافات وي زه فکر کوم چې په تېرو څوارلسو کلونو کې به داسې نه چې د هیڅ حکومتي مقام سره دې مخالفت نه وي هر څوک یا د والی په حیث یا د قمندان په حیث یا د امنیت رئیس په حیث هلته راغلی دی دا سره هم موافقین وو هم مخالفین وو دوال خواهو تلتا وجود لرو او سنه وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و سو مخالفت خرا که و بد امنین کلمان و خلا دا با ایسی شو چه مخالف و مصالح و قوتون یا طالبان و علتا قوت پیدا که زیر سفر ما فکریم اما دو بیتر تنگ دو قندوس دو خنکو مرسته او همکاری دوال خواهو تا دیره مهمه ده چه هم باید ده خلق سره دوی این روغه جوڑه و سره وکی چه دوی با دی حکومت پولان ده تحرکات را منسنه دی او هم دی حکومتی مقامات سره دانسته باید وزری متاسفانه
بله
روغه جوڑه دی دوال طرف رو ترمین سامنشته کی با دیر کم دی دا دی اغا پخوانی وقتی را چه دیر مهم مشتان خلقو اغا شکیم نویری پا هغه ځای کې ډېر زیات اشخاص افراد چې مسلط دي او هلته رسوخیت پیدا کړی هغه جهادي قمندانان دي او جهادي قمندانان په دغه ټولو مسائلو کې دخیل شوي دي هم په موثریت کې د محلي حکومت او هم په رسوخیت کې مؤثر شوي بناان زه دغه سره موافق کړم چې بلې دی یو د عواملو نه دی اما څه چې ډېر مهم دي په څه د پاسه دېرش کلونو کې کندوز هم د د روسانو تجاوز په وخت کې هم په کورنیو جګړو کې هم د طالبانو په وخت کې جنګ اول خط و خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده اوس هم ضرورت دې ته دی چې کندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیس سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دوی ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي هېڅ توقع دې ته
نکه چې دغه بحرانیان راشي او د دې محافظت او ساتنه دي وکړي بله صاحب سلامات اوسه نیازه صاحب ځینې راپورونه وایي ځینې چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنگي شي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته آیا دا خبره حقیقت لري مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کړي یو اوریدونکو لرو د دوی ته بنوبت ورکوم مهرباني آزادي رادیو
بله سلام و احترامات بیمانان دقیق این به کابل خرابه
مهربانی
به ما از نظر دادریل دوندن آمل که مثال در دقیق مثالی دی اول که دقیق مثال اگه وقت که دوران که در قنی به سمپراسته به شریعت پاک که و پا هوا که یعنی زین کسان و دیر کسان مثال اگه وصره و دوم درجه که مثال بگانل جپان به وصره و یو سنی کلا پیسی و کولی اگه وست نداره سنی دیگر بولی دی دولتی که مثال نکار و برا برا کنی زان سره و دوم مثال دقیق رسی دیر اوندن مثال ده مثال پی دقیق در طالبان مثال په موږ وخت باندې له شمال خلکو څخه ارشن خپل شي په تاریخ د خپلون دي نو په دغه خاطر باندې په وایي چې شمال خلک تبا او ضربات چې اندغه د ټول عالم یو طالبان مهمه ده دا غدا مثال دولت دمنه مثال امریکا ته بعض وخت هغه کی امریکا وی پر ته جنجال نه
دقیق صاحب یو خبره تاسو خبره وکړه آیا په جنوب کې دوی جنگ نه کړی چې تاسو شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وی ځکه چې دوی خالتم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي خسی ډیر زیاته مننه نیازی صاحب یو مسله چې واوریدون کې پښتله کړې داغه دی سمی اولا ناصری ده وای د دومره طالبان لکوم شول پکندوس کې لکوم زین راخلل یو خدا مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم دوی په منځ کې شته
بلې په طالبان کې ایدل کېږي تاسو څو ورځې مخکې مو لیدل چې شاید یا تلویزیون به طریقه هم لیدلي او غیر له هغه نه چې خلک هم عملا دوی ګوري دوکې چچنیان طالبان د مابین کې چچنیان دي بیا ازبکستان کسان دي پاکستانیان پکې ډېر زیات دي عرب پکې یو نیم پیدا کېږي ستا ده نو بله د نورو هغه هم پکې شته ده نفر پکې
بله موږ ته د کندوز یو اوسېدونکي ویلي دي چې په ګورتیپي کې ځینې خلکو ځینو شاهدانو چې لیدلي دي وایي د طالبانو په منځ کې یو شمېر مخپټې کسان هم شته چې ماسکونه یې تړلي دي آیا دا خبره رښتیا ده
بیا موږ هم چې د اورېدلي هغه اتاته بیا پورې وایي چې دی په یوه مخصوصه ژبه باندې صحبت کوي په مخصوصه ژبه باندې صحبت کوي چې موږ یې په دې صحبت باندې نه پوهېږو دا چا چې پوزینه تړلي صحبت یې تر اوسه دی تشخیص کړی نه ده چې دا کومه ژبه ده خپله منځ کې په خارجي ژبه باندې غږېږي
بله او بل دا پوښتنه پاته شوه چې د سمیع الله ناصری چې دومره ډېر طالبان کندوز ته څنګه راغلل
دا خو نو د طالبان خو اصلي پټنځای یا اصلي ځای خو پاکستان کې ده له هغه ځای نه راځي
نه نو کندوز ته څنګه راغلل د دوی پوښتنه داره
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت په دغه جهاد کې موږ خپل عملا په جهاد کې یو وخت سام درلود چې ډېر په اسانه شکل باندې دا خو افغانستان یو غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تګ راتګ په دغرو په لاره باندې او غیر نام نه لارې شته ده چې په هغه باندې ځي راځي
بل
او بل شاهد دلته داسې رقم شاهد دي چې څنګه یې ورته ویلی چې یو تعداد کسان د بعضي هغه له طریقه راځي د حواله طریقه
بله خیر دا مسله مخکې یو کندوز چارو یو کارپور ډاکټر نصیر وکړه غوښتل چې دا اوازې دي لیکن هیڅ هم ثابته کړې نه ده او هیڅ هم لیدلې نه دي خیر یو مسله بل دا ده چې نیازی صاحب هغه دا ده چې مخکې شاغل مرسیال ورته اشاره وکړه آیا دا ټول خلک چې جنگیږي په کندوز کې د خو به اتمن دي دولت وسوال مخالفان یا طالبان نوی ټوله او دا جنگ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پایل شي هم زمان د خپل دومره ډیر طالبان نو موجودیت د خپل یو پوښنه ده کله چې ډیر د کندوز ناراضه خلک هم وي هغه خلک وي چې اصلا طالبان نوی خو د حکومت یا د ځینو خپل سره وسوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبور شوی وي چې وسله اخلی یا خدا واخلی څه فکر کوي آیا دا امکان شته چې حکومت له دغو خلکو سره خبري وکړي د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي دا یو امکان دا امکان شته
تاسو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د پوهې له لحاظه او د منطقي سیاست اعظم کړی او د منطقي په خو یو کیسه کلتور عنعنات او رواجو په دوه باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سارندې د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والی خو سوځي چې هغه د غونډ قوتونو سره رهبری کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډیر ضرور ده ما خو همیش دغه چې ویلي په جلسو کې مې لیدل چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید د څه سړی د دغه خلکو په رسم رواج او کلتور عنعنات په ژبه په دیشان مکمل بلد دي زه به یو مثال درکم تاسو موږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قومندان دې دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوې خصلت سره برابر نه یا پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي هغه وایي چې کاله یو ځان خو راځي به تاسو سره دا وکړم
او کچیر تا آغا سرائی دی دقا منطقیه لخوی خیصت دی کلتوری سر برابری آغا جی دی آغا منطقیه ملا آنی سنگی رای او مشیر داغون داغوالی لدی سر خبری تی آورتوی سورو را ایتاس کم مشکل زی ایتاس تا پسیفت دی کماندان نه بلکی پسیفت دی نوکر را غلیم فقط ایتاس دقا دی کند و لند دقا آغا سی تاس دلتا و تاویل وی مالی و برادا تر توی دی آغا نزد دقا معاش علم او زی ایتاس خدمتگاریم تاس یه خلق و علو که آرام سل لی زی ایتاس تا پیری و گزنی و او حق باطن نجدا کوم ایس نو طرف داری دا خو بد پکنی خو بد بختانا ما مخکیم پا دیر جلساتو که پا دیر خبرو که داویلی که گوری اخل گو کار احل دی کار تورتی گوری اخل گو آغا سلائی که هر زی که تاییدی که دیغز آغای باید مکمل متعلق کردی که زی پا کم الاجا پا کم شکل پا کم رقم غدیدم بلی زده تاییدوم یو تیدا طالبان یو تیدا دغه خلق تر برابر باور کوئی چې ملامت ندی تر یو ځای پورې خو دې یو تیدا سره واقعا ډیر ظلم کوي ګوره لګون تا نامونه راونی چې هم دې راځه تر قندوز پورې لدی خلکو سره ظلم سوای دا یو تیدا ناراضیان دي یو تیدا دي هغه چې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تیدا خارجان نور لاس نیولی کنه کنه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي دوی سره نشستونه وشي دوی ته قومي سپینګیرې وړاندې شي دوی سره نظامي دغه مشران ورسره کښېني خبرې وکړي څنګه ولې ډوډۍ نه خوري انسانان نه دي هغوی موتا غوندې انسانان دي بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی چې د خلکو درد لیدلی دی چې دا د دغه درد په اساس باندې هم علت دا ده چې نور ځان سره راولي او دا وضع اغېږي دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي منطقې په سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې د خویو خصت د رسم رواج کلتور اعلاناتو باندې مکمل پوه سړی وي مشر و کشر په کښې وپېژني صاحب رسیف په کښې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام
وکړي سلامت کوروادان نیازی صاحب سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ کوروادان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني کوي آزادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زم قرار کاپسا ولایت نه صحبت کوم
مهرباني کوي خان آغا صاحب
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده پروس ښار یې زمونږ وقار دی هلته یو کور جوړوه دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې لس زره ډېر بېچاره سړی وو لس زره روپۍ غوښتلې بیا د هلته کوم قمندان ته تللی وو ویې ته به دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه هغه ویلې وره زه بېچاره سړی ما دغه یو پنځه ویشت ویزیا ما اخېستی ده دغه جوړوم لس زره بیا د هلته کوم قمندان خیر چې دې ته خلاص کړی وو ټوله دغه ناامني د دغه ځای نه را شوې قناعت یې کړی ده دغه مېلمانو زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا چی ده دا مشران چې همدلته دي خو سم خلک ورته وتاسئ چې د خلکو درد و غږ واوري خو تاسې وغواي نه شته چې په غټو اوبو کښې د راجوو کښې غږېږي نور هېڅ کومه خبره نه شته
بلې نو سلامت اوسئ تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې سمیسونه راستولي دي تقریبا اتیا فیصد همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د نامنیو سبب دي ولی محمد احمدي او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ یو بل حسن ورده خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي که څه علت دی چې دا یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري که څه هم دا ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي یو څه په شا شوي دي خو د دوی توقع دا وه چې باید ټوله کندوز نور امن شوی وای ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی غرنی هم نه دی ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي مرسل صاحب بله
یو علت دا دی چې هغه امنیتي ځواکونه چې قدس لېږل شوي دي دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلودو چې خپل پروګرام د عملیاتو باید هغه باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تېرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره خوندس ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ ما د حکومتي بڼه مقاماتو نه د قندوس نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدی شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبور شوي دي. مناطق یې بریښي دي، د امام صاحب په سیمه کې، د چادرې په سیمه کې، د علي اباد په سیمه کې، په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځو کې، لومړۍ دوه درې ورځو کې دا ستونزې وې. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قومندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر اوسي. دا په تاریخ کې د افغانستان ما متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دی مخکې او د قومنده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کیږي، د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کیږي، د هغه د مړي پوښتنه نه کیږي. بناً په دې جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم هغه څه چې دوی کړي دي په قندوز کې ډېر د افتخار وړ دي، د ویاړ وړ دي. خلکو دپاره زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده، هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د ملي امنیت د ټولو ترمنځ باید یو همغږي وي چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه شي، نوره هم زیاته شي، زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، تاسو هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کې باید کندوز وضعیت کاملا تغییر شي؟ که لنډ ووایست.
زه داسې فکر کوم، تاسو مخکې خبره مې واورېدله چې دغلته خو غرنۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته به بهتره معلومه ده، جراتي هغه ده ولایت ده، فعلاً ونې شمېر دي ډېرې زیاتې، دلته سرچابي زیاته ده، مثال غنمو ده او شاخونه او هغه دي. نو منطقه شنه ده، دا خپله شینوالی د منطقې هم یو ثواب د دې سوی ده چې دښمن یو تر بله سره ونشي کتلی. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر به پولو نه باسي، ډېر به پولو نه باسي او دا کار به په یوه هفته نیمه هفته کې سره خلاصي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د خلکو د ولسي جرګې د تېرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل او یا یې پوښتنې وکړې. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروي.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. پریشان با دے سرگن شی کلیشان با دے سرگن شی پخندا بدر تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلتون دے ترے تم شی لوی ملت شی لوی ابانا مامینے زما زانا خائشتا افغانستانا دبلال خوگا